په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړی کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړی. په دې غړی کې به په پاکستان کې د تحریک لبیک ډلې احتجاجونو د دغه هیواد د سیاسي حالاتو د مومندوز د کوونکو د 3G 4G انټرنیټ غوښتنې او د مشال خان څلورم تین ترڅنګ د قبایلو او پښتونخوا په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په مو کې د خبرونو سره ټکو ته تحریک لبیک پاکستان ډلې پلویانو د خپل مشر سید رضوی د نیول کېدو په غبرګون مظاهره پیل کړې دي. پاکستان وایي 1.3 میلیونه خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی او هند د کورونا د روسي واکسینو ورکولو اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د وسغ درزي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد حسین رضوی لنیول کېدو وروسته مظاهرې پیل شوې دي. پولیس ویلي سعد رضوی د امن او امان قائم ساتلو په خاطر د اپریل په 12 په لاهور ښار کې نیول دي. تحریک لبیک ډله له حکومت ته غوښتنه کوي چې د فرانسې سره د سفارتي اړیکې وشکوي او د هغه هیواد سفیر دې وشړي، ځکه چې د هغوی په وینا په فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر خاکي خپرې شوې ده. خاکي تیر کال په چارلي هبدو مجله کې خپرې شوې. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال وایي په اسلام آباد، لاهور، پنډي، کراچۍ او نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې روانې دي. راپورونه وایي د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ دا خوډب په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 100 پولیس سرتیري ژوبل شوي هم دي. د تحریک لبیک پاکستان یو مشر ظهیر حسین شان رسنیو ته ویل د هغوی مظاهرې او پرلتونه به تر هغې روان وي چې د پاکستان حکومت د هغوی غوښتنې منلې نه وي. یادې ډلې تیر کال هم ورته مظاهرې کړې وي، خو بیا وروسته د حکومت له دې ژمنې وروسته چې غوښتنې به منل کېږي هغوی خپل احتجاج ختم کړو. پاکستانی چارواکو نن ویل 1.3 میلیونه خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی. د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هر ورځ لشپیتو نیولې تر 10,000 پورې خلکو ته واکسین ورکول کیږي. نوموړي ویل دا غوي هوډ دا دی چې دا شمیره د ورځې 2 لکو ته پورته کړي. اسد عمر د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د اپریل تر 12 پورې 9 لکه خوراک نور واکسین د غوي سره خوندي دي. د نوموړي په وینا له واړه اخته وروسته به په ملک کې د هر عمر خلکو ته د واکسین کولو لړۍ پیل شي. بلپلو پاکستانی چارواکي وایي کورونا وایرس پرون 1,300 نور کسان وژلي او 3,300 نور کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په دغه هیواد کې تر اوسه د کورونا له وجې 15,619 کسان مړه شوي دي. نن د پاکستان په ځینو قبایلي ضلعو، افغانستان، سعودي او زیاتره نور اسلامي نړۍ کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. پاکستان د میاشتې لیدونکو اداره به نن ماښام غونډه کوي په پېښور کې چې سبا روژه ده او کنه. په یاد هیواد کې تل د روژې او اختر د لومړۍ ورځې پر سر اختلافات وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت پیغام کې یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو د لاس واخلي او ور باندې وکړي. طالبانو تر اوسه د ولسمشر غني د دې غوښتنې او دا چې آیا د روژې د میاشتې په مناسبت اوربند اعلانوي یا تاوتریخوالی کموي سندې ویلي. د سیمه ایز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. داودزی پرون له مشال لډیو سره په مرکه کې وویل پاکستان ورته اطمینان ورکړی چې دوی به د هغه اغیز له مخې چې پر طالبانو یې لري هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره بامانه مذاکراتو ته ور وړاندې شي. خو داودزی دا هم وویل چې پاکستان طالبانو ته امر نشي کولی، بلکې یوازې مشوره ورکولی شي. هلته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په روانو خبرو کې باید د میرمنو غږ هم واورېدل شي. خلیلزاد له کابل څخه د خپلې وروستۍ کتنې په پای کې پرون په یو ټویټ پیغام کې لیکلي چې په دې سفر کې د ښځو د حقونو له مشرانو او دیني عالمانو سره غونډې لرلې چې د سولې په یو هر اړخیز پروسه کې د دوی د مهم رول په اړه کره نظریات واوري. خلیلزاد د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو پر ګډون ټینګار داسې مال کوي چې تېره اونۍ د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم د استنبول د غونډې له تنظیمونکو غوښتي وو چې په دې غونډه کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. تر اوسه د دغې غونډې نیټه رسمان نه ده اعلان شوې او دا هم نه ده معلومه چې افغان حکومت په پلاوي کې به څو مېرمنې شاملې وي. د هند حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره په بیړني ډول د روسي سپوتنیک واکسینو منظوري ورکړه. هند چې 1.3 بلیونه آبادی لري د کورونا تازه سپو ځپلی او د واکسینو د کمبود سره مخامخ دی. له دې روسي واکسین سره به دا دریم واکسین شي چې د هند خلک چې د هند حکومت خپل خلکو ته د کورونا د مخنیوي لپاره ورکوي. د درمل جوړونې کمپنۍ ډاکټر ریډی نن په یو بیان کې ویلي چې د درملو د کنټرول د ادارې لخوا ورته اجازه ورکړل شوې چې روسي سپوتنیک وی واکسین کارولی شي. هند تر دې وړاندې د دوو نورو کمپنیو استرازینکا او کوواکسین 100 میلیونه خوراک واکسین خپلو وګړو ته ورکړی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې له امریکې وروسته هند دوهم هېواد دی چې کورونا تر ټولو زیات ځپلی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. تحریک لبیک پاکستان ډلې د خپل د مشر نیونې پر ضد د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجي لړۍ پیل کړې دي. پاکستان پیپلز ګوند د پی ڈی ایم د ټولو عہدونو د استعفاګانو ورکولو فیصله کړې ده. د تحریک انصاف ګوند ځینې غړي تور پوری کوي چې د جانګیر ترین څخه انتقام اخستل کیږي. خو د یاد ګوند یو بل غړی بیا وایي
ترین صاحب خپل کیس اپلیټ کوي او څه په کې نه نو هیڅوک هم دا سره زیاتې نشي کولای. ان شاء الله دا څه مسله نشته.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې پلویانو او یو مقامی خبریال د کرونا وایرس ناروغۍ لړکې په حکومتي لارښوونو عمل نه کولو په وجه گرفتار کړي دي. د مومند وز د کون کی په خپل سیمه کې د 3G او 4G انټرنیټ غوښتنه کوي.
زما نه کوم مېشته چې ما آنلاین کلاس نه لګم. آیا کوم قسم مجرمانی منګا دته پور دي 3G نشتا.
او په خبرونه کې په سواد کې خبريالانو ته د ټولنیزو رسنیو د استعمال په حق لا ټریننګ ورکولو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې اخري خبري غړی د لومړی رپورت طرف ته. په لاهور کې ایوي مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر ساد حسین رضوی د گرفتاری وروسته یاد تحریک په ټول ملک کې مظاهره شروع کړې دي او وایي تر هغه وخت به مظاهره روان وي تر څو چې حکومت د فرانس سفیر له پاکستانه ونه باسي او ورسره سفارتي تعلقات هم ختم نکړي. د لاهور پولیسو مشر بیا وایي د تحریک لبیک مشر یې د امن او امان صورتحال پر ځای ساتلو لپاره نیولې. خو د تحریک مشران وایي حکومت ورسره تیر کال د فرانس سفیر له ملک د وستلو لړکې یوه لوزنامه کړې وه. خو اوس د خپلې دغې لوزنامې نه په شا شوې دي نو دوی به تر هغه وخت خپلې درنې جاري ساتي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي. د تیر کال په نومبر میاشت کې د فرانس په یوه مجله کې د پیغمبر اسلام تر خاکو خپرېدو وروسته یاد تحریک د اسلام آباد په فیض آباد کې درنه پیل کړې وه. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورٹ کې.
د اپریل په 12 په لاهور کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر ساد حسین رضوی له گرفتاری وروسته په ټول پاکستان کې د یاد تحریک کارکنانو احتجاجونه او درنې پیل کړي چې نن د اپریل په 12 هم روان دي. بل په لور د پاکستانی رسنیو په وینا چې دې دوران د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتی شوي چې پکې دوه کسان مړه او د پولیسو په ګډون پکې ځینې نور خلک جوبل شوي هم دي. د دې درنو او احتجاجونو له کبله د اسلام آباد، پینډی، ملتان، لاهور، کراچی چې او د پیښور په ګډون د دې هیواد په نورو غټو ښارونو کې سړکونه او لارې بندې دي. د تحریک لبیک پاکستان د مشر ساد حسین رضوی د گرفتاری وروسته د تحریک یو مخکښ سید ظهیر الحسن شاه جاری شوی ویډیوي پیغام کې ویلي دوی سره حکومت د شوی تړون سرغړونه کړې نو اوس په دوی احتجاجي مظاهره تر هغه روانې وي تر څو چې یې غوښتنې ونه منل شي. دی وی زمون یو غوښتنه ده چې د پاکستان نه دی ته فرانس سفیر وېستل شي او اوس چې هم تحریک لبیک پاکستان د مظاهرو او احتجاج اعلان کړی دی نو دا غي یو مقصد دی چې د پاکستان ذمہوار خلک او ذمہواري ادارې دی واوري چې تر څو د فرانس سفیر ته پاکستان نه نوی وېستل شي زمون درنه به رواني وي. بل پلو د لاهور د پولیسو مشر غلام محمد ڈوگر سرکاری خبری ایجنسی اے پی پی ته ویلی چې د تحریک لبیک پاکستان مشر ساد رضوی د امن او امان صورتحال په ځای ساتلو لپاره نیولې. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15 د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد، فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی و چې پکې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي او سفیر د دی له پاکستان او وستل شي او د فرانس د مصنوعاتو دی بایکاټ وکړي. د کومې روسو چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلي وو.
تاسو مشال ریډیو اوري. پیپلز ګوند د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د ټولو عہدونو د احتجاج په توګه د استعفاګانو ورکولو فیصله کړې ده او د یاد ګوند مرکزی کمیټې دا غوښتنه هم کړې ده چې پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته د شوکاز نوټس جاری کولو په سر دی د هغوی دواړو نه معافي وغوښتل شي. بلخ د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز تیر ورځ په لاهور کې ویلي دي چې د دې معاملې په اړه حتمی فیصله به د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان کوي. نور تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کی.
تیر مازیګر په بلاول هاوس کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تر دوه ورځو پورې د خپل ګوند د مرکزی مشرانو سره تر مشاورت وروسته په خبری کانفرنس کې د دې فیصلې وجه هغه شوکاز نوټس وښودلو کوم چې د پاکستان جمهوری تحریک د جنرل سیکرتر شاهد خاقان عباسی لخوا پاکستان پیپلز ګوند او عوامی نېشنل ګوند ته د سینټ د انتخاباتو وروسته جاری شوی وو. د خبری کانفرنس پر مهال بلاول بوټو زرداری په دغه اړه دا ډول خبره وکړه.
پاکستان پیپلز پارټی سنټرل ایگزیکټیو کمیټي هاز ډایریکټډ
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی کمیټۍ عمل ورکړی چې دا وی د پارټۍ ټول عہدیداران دي د پی ڈی ایم د عہدونه د احتجاج په توګه سمدستي استعفاګانې ورکړي او مرکزی کمیټۍ دا غوښتنه هم کړې ده چې د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند نه دي په غیر مشروط ډول معافي هم وغوښتل شي. بلاول بوټو په پی ڈی ایم کې شامل په مسلم لیگ نون باندې زیاتې نیوکې کړې دي او هغه وویل چې د عمران خان د حکومت د ختمولو لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي. پیپلز ګوند به د وفاقي او صوبایي حکومتونو او د دې د راوستونکو په ضد خپله مبارزه جاری ساتي او د دې حکومت د پالیسیو په ضد به خپل اواز پورته کوي. د عوامي نېشنل ګوند سره به په مشاورت پیسلې کوو. زموږ دروازې هر هغه چاته پرانیستلې دي څوک چې د دې حکومت خلاف دي او دا رانسکورول غواړي. د اپریل په 12مه نیټه د دې خبری کانفرنس نه وړاندې بلاول بوټو د خپل ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ په غونډه کې د اپریل په 11مه نیټه د هغه شوکاز نوټس یو حصہ سری کړی و کوم چې د پاکستان جمهوری تحریک د جنرال سیکرتر شاهد خاقان عباسی لخوا پیپلز ګوند ته د سینټ د انتخاباتو وروسته جاری شوی و. خو بیا تیر ورځ د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د لاهور های کورټ نه بهر له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د بلاول لخوا د هغه شوکاز نوټس د سری کولو په اړه د پوښتنې په جواب کې وویل چې د دې معاملې په اړه حتمی فیصله به د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان کوي.
نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا کسی ایک جماعت
د نوٹس ورکولو فیصلہ د یو ګوند نه بلکې دا فیصلہ د پاکستان جمهوری تحریک وا. د معاملې کې سکولې نو دا مونږ مولانا فضل الرحمان ته پریږدو. داغه روغتیایی وضع سمه نه ده او طبیعت خراب دی. زه د هغه سره مسلسل په تماس کې یم. هغه ډیر په حکمت سره د تحریک مشر کوي. خدای دې هغه روح کی نو هغه به خپل د معاملې ته ووري. په پاکستان جمهوری تحریک کې اختلافات اول د اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو په سر راپورته شوی وو او بیا د سینټ په انتخاباتو کې چې د یوسف رضا ګیلانی نه صادق سنجرانی د سینټ د چیرمین څوکۍ د حزب اختلاف د واضح اکثریت باوجود وګټله او د هغې وروسته چې بیا د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکی یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د حزب اختلاف مشر وټاکل شو نو دا اختلافات نور هم جوړ شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفي را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومي لگولو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال ریډیو اوري زو د یو بل رپورت طرف ته که څه هم د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د اپوزیشن ګوندونو فشار په کمیدو ښکاري خو د پاکستان د پنجاب صوبې یو لوی کاروباري شخصیت جانګیر ترین چې د تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرټری هم پاتې شوی دی د چینیو د بحران په اړه د کمیشن د رپورت په رڼا کې پر ضد اف آی آر درج شوی. د پاکستان په قامی او د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې یو شمیر د تحریک انصاف غړو د جانګیر ترین سره د یووالي څرګندونه کړې او تور یې لګولی چې له هغه سیاسي انتقام اخیستل کیږي. دې ته په کتو سره ځینو خلکو دا تاثر هم ترلاسه کړی چې ګنې جانګیر ترین په دغه ګوند کې خپله ډله جوړوي او یا له دې ګونده وتل غواړي، خو د تحریک انصاف ځینې نور پارلماني غړي او شنونکي بیا دا تاثر ردوي. په دې حقله تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی او د پنجاب د صوبایي اسمبلی ځینې غړي وایي د دوی په اند د جانګیر ترین خلاف د ګوند دننه عناصر د سیاسي انتقام اخیستلو لپاره هلې ځلې کوي. د یاد ګوند د قابی اسمبلی غړي سید بوبین احمد د اپریل په 12مه مشال ریډیو ته وویل دوی نن وزیر اعظم عمران خان ته د ځانګړي ملاقات لپاره یو لیکل شوی خواست استولې چې د پارلیمان خواوشا دیر شغړو په لاسلیک هم کړی دی. نوموړي زیاته کړه،
موږ ځکه د جانګیر ترین سره همدردی لرو چې موږ داسې احساسو چې زموږ په ګوند کې ځینې کسان قصدن د هغه د بدنامولو هڅه کوي او د هغه د ایوازې کولو سازش روان دی. د چینو د بحران په اړه د جانګیر ترین خلاف د پولیسو سره رپورت درجولو په لړ کې به نوموړی عدالت ته ځي، خو موږ غواړو چې د وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې د دې خبرې جاج واخلو چې چرته د جانګیر ترین خلاف د سیاسي انتقام کاروایی خو نه روانه.
په پاکستان کې په 2000 کال کې د چینو یا بورې د بحران جوړېدو وروسته وفاقي حکومت د دې مسلې د څېړلو لپاره یو کمیشن وټاکه او وفاقي استخباراتي ادارې اف آی اے د دې کمیشن په وینا د پلټنو پترس کې د جانګیر ترین خلاف اف آی آر درج کړی دی. نوموړی د چینو جوړولو میلونه لري، خو سید مبین احمد وای په پاکستان تحریک انصاف کې د جانګیر ترین پلویان د پارلیمان غړي دا نظر لري چې نوموړی د دې ګوند یوه اساسه ده او د ده خلاف دی د سیاسي انتقام اخیستو مخنیوی وشي. بلخوا د تحریک انصاف د قامی اسمبلی یو بل غړی صاحبزاده صبغت الله بیا وای چې ګوند یې په سیاسي انتقام اخیستو باور نه لري، خو د مالی درغلیو پر ضد به په هر حال کې او د هر چا خلاف اقدامات کیږي.
بہرحال ترین سے بخل کے سب پلیٹ گئی او مطلب دار چہرہ سب جنہیں نو یہ سو کم داغا سر جاتے ہیں نشی کولے او آگے کال سوڑ دے جانگیر ترین سے بزمنگ دا پارٹی دا پارا ڈیر قربانی دی او کہ جانگیر ترین سے نمی او ہر سو کی داغا سر چہ سو کم جاتے کئی او یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کئی داغا یا داغا سر ذاتی داغا خلاف نئے جانوری داری استعمالی زمنګ ان شاء الله تعالی خان صاحب په خپل دغه خلاف سټرګل کړه دې خبرو نو ان شاء الله تاسو سمجاله نشته.
جانګیر ترین سره د تحریک انصاف د پارلیماني غړو د یووالي د اظهار نه پس په پاکستانی رسنیو کې داسې رپورټونه هم خپاره شول چې ګنې نوموړی په تحریک انصاف کې ځان لړډاله یا فارورډ بلاک جوړول غواړي او یا بلې کومې پارټۍ ته د تلو اراده لري. خو د تحریک انصاف غړو سید مبین احمد او صاحبزاده صبغت الله دا تاثرات رد کړل. داراز د سیاسي چارو شنونکو او په یو پاکستانی شخصي ټلویزیون د سیاسي بحث د یو پروګرام قربانا نسیم زهرا هم وای چې د جانګیر ترین لخوا د ماخامي په ډوډۍ د تحریک انصاف د پارلیماني غړو بلنه سیاسي فشار کې دی، شي خو پکې ځان لا ډله جوړول یې ممکن نه ښکاري.
جانګیر ترین دا ګیله کوي چې د چینو د بحران په اړه د کمیشن تحقیقات سم نه دي. نو په دې اړه خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې جانګیر ترین د وزیر اعظم سره وګوري. بل دا چې د دې کمیشن د رپورت په اساس خو اوس عدالتي کاروایی کیدونکې ده، نو دغه به هم ثابته شي چې څوک ګناګار دي او څوک نه دي. بیا جانګیر ترین خو په تحریک انصاف کې ډېر وخت لګولی او حکومت ته د دې ګوند رسول لپاره هر ډول هلې ځلې کړي. نو زما په خیال هغه هم لدی ګوند وتل نه غواړي. زبایم چې د جانګیر ترین سره د تحریک انصاف د پارلیماني غړو راغونډیدل د دې ګوند مشرتابه لپاره کومه لویه د اندېښنې خبره نه ده.
د اپریل په 9 په لاهور کې د جانګیر ترین لخوا د ماخامي ډوډۍ پروګرام کې د تحریک انصاف خواوشا ډیر شو پارلیماني غړو ګډون کړی و چې پکې یې له نوموړي سره د یووالي څرګندونه وکړه او هغه یې د ګوند یو مهم مشر وباله.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د جنوبی وزیرستان انتظامی پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ 15 پلویانو په ګډون یو مقامی خبریال په دی وجه گرفتار کړی چې د اپریل په 9 د پی ټی ایم جلسې دوران یې د کرونا وایرس ناروغي لړکی په حکومتي لارښوونو عمل نه وکړي. پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو پلویانو نیول کېدل انتقامی کاروایی بولی او وایي انتظامیه دې ملګري خوشی کړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وایي هر څوک چې په حکومتي لارښوونو عمل نه کوي نو پر ضد به د قانون مطابق کاروایی کیږي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه په 9 اپریل په وانه رستم بازار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه کې د کرونا وایرس د ژغورنې نه احتیاطي تدابیر باندې عمل نه کولو په الزام کې د پښتون غورزنګ 5 ملګری او د وانه پریس کلب خبریال الله خان وزیر 13 ورځ گرفتار کړی دي. سویلی وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ د وانه سیمه غړای شان پښتین د دغه گرفتاری په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
وزیرستان انتظامی دنیز دی غرزانی پا ملگری بنده دی کورونا دی اسوپیز دی خلافرزایی دی تیویایی چه توس خلافرزی کرده دو دی اسوپیز بنده نو دی یخ پاولا بنده دنیز غرزانی نیوزی شوی دی تا داغا که ملک گلمامات وزیر و ورسترا فرمان وزیر، شهزاد وزیر، ابراهمان وزیر، شانک وزیر دا کسونی دنیز فلال دیده آجول تا چاولی
دی. سویلی وزیرستان پولیس و مشر شو کتلی د دغه گرفتاری واجه مشال ریډیو سره په خبرې کې په دا رنگ بیان کړه.
دا جی ټوټل 18 کسانو خلاف اف ای آر شو ای سی سیب لیټر کړه او چا چې د کرونا ایس او پی خلاف ورزي کړي د دې متعلق یو نوې ایکټ راغله د دې کرونا کنټرول لپاره د اغه ته ته اغه لیټر کړه پاغه موږ پرچا کړي او اغه کې شپک کسان فلال نیولې شوې دي. اغه ای سی سیب جیل ته ولګل او د باقی د گرفتاری کوشش جاری ده.
په دا شی یو مقامی خبريان هم گرفتار شوې ده. دا نام هم د ایسی طرف نظر ته راغله.
بالکل جی سی طرف نه راغله و چې داغه عمده کې شامل او پاغه مونږ پرچا ور کړی یا گرفتار شوی.
د سویلی وزیرستان وانا پریس کلب او مسعود پریس کلب د خبریال الاحکام د گرفتاری غندنه کړې ده. د مسعود پریس کلب مرستیال مشر نصیر اعظم ماسید وایي چې مقامی انتظامیه د الله خان وزیر زر خوشی کی غنی دویو په احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وی.
د کرونا اس او پی په واجه باندې یو د خبریال گرفتاری یعنی ول دا ډېر جوته د افسوسناک خبره ده چې موږ ویني هر آی روز چې کوم دای اجتماعات هم کیږي پروګرامات هم کیږي دغه سرکاري خلک یې پروګرامینه هم کوي په هغه کې کرونا سو پیز نشته. نن کا چرته د پی ټی ایم یوه جلسه وشوه په هغه کې بل څه بهانه دغه ته نه ملاویږي. د کرونا په ایس او پیز نه فالو کولو په واجه باندې د صحافي گرفتارول یا د عام خلک گرفتارول دا ډېر جوته افسوسناک واقعیت.
په 9 اپریل د پښتون ژغورنې غورزنګ وانا رستم بازار کې د سویلي وزیرستان د قومي اسمبلی ممبر علي وزیر او د خپل نور گرفتار مرګریو د پاکستان جیلونو نه راخوشي کولو غوښتنه د پوره احتجاجي جلسه کړې و. یودا دوی چې علي وزیر 13 کال په 14 دسمبر پېښور کې پولیس یې گرفتار کړای و په دې الزام دی چې په کراچي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه کې د پاکستان ریاست په خلاف یې خبرې کړې وې. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ په علي وزیر لګولای شوی دا الزام نه مانی او علي وزیر د 13 سلورو میاشتو نه د کراچۍ په زندان کې خپل ورځې شپې تیراوی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شدي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو اوري. د مومند وز د کونکي وای په انلاین زده کړو کې د مشکلاتو سره مخ دي نو له حکومت غوښتنه کوي چې د انټرنیټ 3G او 4G سہولت دی ورکړي. پرون په غلنۍ کې د مظاهره دوران د زده کونکو وینا وه که د 3G 4G سہولت ور نکړې شونه د احتجاجونو لړۍ ته به دوام ورکړي. بلخوا د سیمې نه د حکمران ګوند منتخب پارلماني استازي بیا وایي یاد سہولت د امنیتي وضع د بیا خرابېدو له وجې نه دی ورکړل شوی. هر کله چې حالات ښه شول نو دغه سہولت به ورکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
سٹوڈنٹس کو اپنا حق دو، بحال کرو بحال کرو.
دغلنې بازار په لوی سرک دغز د کون کې غوښتنه کوي چې دوی ته د انټرنیټ سہولت ورکړي شي. په مومند کې وخت په وخت د کونکو د انټرنیټ د 3G او 4G هغه انټرنیټ چې په کمپیوټر او موبایل کې رفتار زیات وي غوښتنې کړي او ورسره د حکومت لخوا وادي هم شوی. خو زده کونکي وایي چې دوی د کورونا د وجې د یو کال راهسې په کور دي او د دوی زده کړې ټولې آنلاین وي خو دوی ترې محرومه دي. حمیدالله خان د پیښور د پوهنتون زده کوونکی دی او هم د دغه پرونی احتجاج په دوران یې وویل سعید خان د پنڈیلې سیمې سره تعلق ساتي. دغه سیمه په محمود کې له ټولو زیاته پسمانده ده چې په زیاتو برخو کې د انټرنیټ نه علاوه موبایل نیټورک هم کار نه کوي. د احتجاج په دوران یې وویل دوی که یو خوا د کرونا د وجې د یونیورسټیانو نه په چوټۍ دي نو بل خوا دوی یو وار بیا هاستلونه نیولی دي او په هغه ځایونو کې په کرایه اوسیږي چیرته چې انټرنیټ موجود وي.
تاسو ته خبر دره چې 3G 4G د انټرنیټ نه بغیر آنلاین کلاسز ناممکن دي. دوی په مقبوضه کشمیر په بریکنګ نیوز کې چلوي چې هلته 3G بند دی 4G بند دی.
د مومندو د داسې ځوانانو چې سبقونه وایي او غواړي انټرنیټ ته لاسرسی ولري شمیر خو نه دی معلوم. البته د تعلیم محکمې مومندو د چارواکو په وینا چې مومندو کې د زده کوونکو شمیره د شپېتو زرو زیاته ده. محمد کې درې کالجونه د هلکانو او یو د جنکو لپاره جوړ دي چې په دغه کې بیا د لوړو زده کړو زده کوونکو شمیر د 4000 پورې دی. خو دغه شمیرې یوازې د هغه زده کوونکو دي چې د محمد دننه په تعلیمي ادارو کې سبق وایي. د هغه زده کوونکو چې پیښور او یا په نورو خاورونو کې سبق وایي شمیرې نه ده معلومه. دا چې انټرنیټ سہولت ولې محمد ته نه ورکول کیږي او که کوشش وشي نو تر کله ممکنه ده چې دغه سہولت ورکړی شي؟ دا پوښتنه مې د محمد نه د قومي سیملې د غړي ساجد محمد نه کړې ده.
از منګا نوجوانانو سره یو ظلم دی. تاسو ګورئ دلته زدان چې وزیرستان کې وړیر زین کې رسیدې چې وزیر اعظم سي دم داغي اعلان کړی خو لا تر وسه پورې الته چې کوم 3G 4G دی نه دی شروع شوی. دا زدان چې یوازې د سیاسي ګورنمنت نه بلکې نور هم داسې سیکورټي مسایل دي چې هغه دې سره ریلیټډ دي. وخت تېرېدو سره ان شاء الله چې دغه مسایل ختمیږي زما امید دی ان شاء الله چې زموږ نوجوانانو ته به دا سہولت په لاس راشي.
د یادونه ورده چې په پخوانی فاټا او اوسنۍ قبایلي ضلعو کې یوازې په باجوړ کې د 3G او 4G په نوم د انټرنیټ دغه سہولت خو موجود دی خو د نورو قبایلي سیمو زده کوونکي او عام خلک لا هم د دغه سہولت نه محروم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. نجیب عامر بدر ته د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړې.
په
په پاکستان کې د وی سغدریزي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر صاد حسین رضوی لنیول کېدو وروسته مظاهره پیل شوې دي. پولیس ویلي رضوی د امن امان قائم ساتلو په خاطر پرون په لاهور ښار کې ونیو. تحریک لبیک ډله له حکومت غوښتنه کوي چې د فرانسې سفیر دی وشړل شي او له دغه هیواد سره د خپلې اړیکې وشلوي، ځکه چې د هغوی په وینا په فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر خاکي خپرې شوې. نن د پاکستان په ځینو قبایلي ضلعو، افغانستان، سعودي او زیاتره نور اسلامي نړۍ کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د پاکستان د میاشتې لیدونکو اداره بنن مخام په پیښور کې غونډه کوي چې فیصله وکړي سبا روژه ده او کنه. په یاد هیواد کې تل د روژې وختر د لومړۍ ورځې په سر اختلافات وي. پاکستانی چارواکو نن ویل 1.3 میلیون خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هر ورځ له شپېتو نیولې تر 10,000 پورې خلکو ته واکسین ورکول کیږي. پاکستانی چارواکي وایي کورونا وایرس پرون 1,43 نور کسان وژلي او 3,348 نور کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په دغه هیواد کې د روسه د کورونا له وجې 15,619 کسان مړه شوي دي. پیښور های کورټ د بشري حقوقو د فعال ګلالی اسماعیل د پلار پروفیسر اسماعیل په ضمانت ته خوشی کېدو منظوري ورکړه. ګلالی اسماعیل پر ټویټر د دې خبر پخلی کړی دی. پروفیسر اسماعیل یو ورځ وړاندې په دې تور نیول شوی چې ګینې له بهرنیو هیوادونو پیسې اخلي او د ترهګرو مرسته کوي، خو نوموړی دا تورونه ردوي. افغان حکومت د پاکستانی اتباعو لپاره د ویزو پر نوې پالیسۍ غور کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیلن مشال اړیو ته ویل د نوې پالیسۍ له مخې به پاکستانیانو ته 1 کلن ویزه ورکول کیږي. د پخوانۍ پالیسۍ له مخې افغان حکومت پاکستانیانو ته د 3 او 6 میاشتو ویزې ورکولې او د هند حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره په بیړني ډول د روسي سپوتنیک وی واکسینو منظوري ورکړه. هند چې 1.3 بلیون آبادی لري د کورونا تازه څپو ځپلی او د واکسینو د کمبود سره مخامخ دی. له دې روسي واکسین سره به دا دریم واکسین شي چې د هند حکومت یې خپلو خلکو ته د کورونا د مخنیوي لپاره ورکوي. هند تر دې وړاندې د 2 نورو کمپنیو استرازینکا او کوواکسین 10 میلیونه خوراک واکسین خپلو وګړو ته ورکړي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته د مردان په عبدالولی خان پونتون کې د وجل شوی ز د کون کې مشال خان نن څلورم تلین دی. هغه په 2018 کال کې بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور وجلې او خو وروسته د پولیسو پلټن و خو ولا چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه دی کړی او عدالت په وجنه کې ککړو 23 کسانو ته سزاګانې اورولې دي. د مشال خان وجنې ته نه یوازې د پاکستان بلکې په نړیواله کچه هم سخت خبرګونونه وښودل شول. عبدالولی خان یونیورسيټي د بلې دغه سی ای وی پیښې د مخنیوي لپاره انتظامی بدلونونه کړي او ځنې سخت ګامونه هم پورته کړی دي. دا چې د مذهب سپکاوي په تور د مشال خان د وژنې پیښې د عبدالولی خان پونتون د زده کوونکو د بیان، فکر، بحث او مکالمې په ازادۍ څومره او څنګه اغیز کړی دی، عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي راپورټ کې همدا موضوع څېړلې ده.
دا د 2018 کال د اپریل 14 نیټه به د اوړي تودا ورځ وه. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولی خان پوهنتون د جرنالیزم څانګې زده کوونکی مختار عالم د نورو ورځو په شان خپلې څانګې یا ډیپارټمنټ ته ننوت، خو هلته د زده کړو پر ځای د تاوتریخوالي چاپېریال ولید. مختار خان څلور کاله پس هغه ورځیادوي.
یو ویل چې را مشال دا خبرې کوي، مشال دا خبرې کوي، مشال په مولانا طارق جمیل پسې خبرې کوي، مشال په مولا پسې خبرې کوي. نو ویل چې دا بالکل مرتد دي. په دغه دوران کې د عبدالله یونیورسيټي تراله او دې لکانو ته ویل چې تم مرتد یو کافر تم د مشال سره ګرځي، مشال په دې موقع باندې موجود. نو غالب دومره پر شرای شو په دغه وخت کې 15 لکان دغه ته و وغه د یونیورسيټي کورسي ته وخه جو بره په تیز باندې کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله زمو سلبان ما او زما پلا او مور چې کوم دي هغه وست عمرې نه رااله تبلیغ لمزيدوانه. نو زه ټیک ټاک مسلمان یم، خدای غي باوجود هم چې کله دا خبره رو ګرمیدا ګرمیدا، نو په دغه دوران کې په عبد الله لک باندې هجوم عمله وکړه او هغه په وینو باندې سور پور کو هسپتال ته یوړو.
د عبد الله د وهلو له پیش سره په پونتون کې تاوتریخوالی نور هم زیات شو. د جرنالیزم یو بل زده کوونکی فهیم عالم خان هم دا هر څه په سترګو لیدل چې لږ وخت وروسته په موبایل فون ورته پیغام راغلی. هغه له پوهنتونه 15 منټه لیرې د هاسټل پر لور منډه کړه، خو له رسېدو سره سم یې هغه منظر ولید چې نن یې هم یاد ځوروي.
چې کله د ډپارټمنټ د هوستل تور رسیدم نو هغه د خلکو را نیولې او خپونه او د پوسیریانو اعلان دی او هغه چا به په ګملې چې کوم دلته پرتی وي هغه به په سر ویشتې چا په ګملا چا په کمزې چا سره لرګي به چرته نه راشتي او هغه یې ویشته به چا په لټې والې مطلب ډېر سیزونه وو چې هغه مختلف قسم سره ټورچر کو زما دماغ کار نه کولو ما کته هر څه خو نه سکول شي اور نه ما بالکل پیرالایز شوی وم د زما ذهن
خو په لږ وخت کې پر ټولنیزو رسنیو د مشال خان په وهلو وهلو د وژنې ویډیو لاس په لاس خپره شوه پر ټولنیزو رسنیو د جرنالیزم څانګې د سوابي اوسیدونکي درویشت کلن مشال خان پر ضد پروپاګند پیل شو چې هغه ځکه وژل شوی چې د مذهب سپکاوی کړی دی خو هغه چې په کومه طریقه او په کوم تور وژل شوی وو دې نه یوازې پاکستان بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خلک ودړدول او ولړزول د د پملاتړ د امریکا او اروپا په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مظاهره وسوي او په یاد کې څلې جوړ شول او شمی بدې شوي د مشال خان وژنې د پاکستان ټولنه په دوو برخو وویشله یوې غاړې ته شیلاسي توندلاري مذهبي فکره ډلې وې چې د هغه وژونکي وسایل او د اتلانو په توګه یاد کړل او بلې غاړې ته هغه خلک ول چې دا وژنه د اسلامي تعلیماتو ضد وبلله او دې ته د مذهبي لیونتوب په سترګه وکتل خو بیا ورو ورو د مشال خان د شخصیت فکر او پر هغه د لګول شو تورونو په اړه معلومات مخې ته راتلل شروع شول د خیبر پښتونخوا حکومت د پلټون لپاره یو دیارلس کسیزه ډله جوړه کړه چې د 2018 کال د جون په میاشت کې خپل رپورټ په ډاګه کړ په رپورټ کې راغلی ول چې داسې هیڅ ثبوت یې ونه موند چې ګنی مشال خان دی د مذهب سپکاوی کړی وي په رپورټ کې دا هم ویل شوی ول چې د مشال خان وژنه د یونیورسيټي ځینو چارواکو وار لمخه ځکه پلان کړی و چې مشال خان به په پوهنتون کې د رواني بد انتظامی او مالی فساد په اړه ژغ پورته کاوه د دې رپورټ لپاره تاسو سم پولیسو یو شپته کسان چې په کې دیارلس د پوهنتون چارواکي هم ول د مشال خان په وژنه کې په لاس لرلو ونیول چې بیا د شاوخوا یو کال عدالتي اوریدنو وروسته د ترګری ضد عدالت درې دیش کسانو ته سزاګانې واورولې عدالت د مشال خان د وژنې مهم تورن کس عمران علي ته د مرګ سزا ورکړه خو تر اپیل وروسته د 2020 کال د نومبر په میاشت کې پېښور هایکورټ د مرګ سزا په عمربند سزا واړوله خو د مشال خان د مرګ څلور کاله پوره سو پلټنو هغه بیګنا ثابت کړ او په وژنې کې تورن کسان مجرم ګرځول شوی او سزاګان ورکل شوی خو د دې سربېره هم نن په عبدالولي خان پونتون کې ډېر کم خلک دا جرأت کولای سي چې د مشال خان د وژنې پر لاملونو خبري وکړي مشال رادیو د مشال خان د څلورم تلین په مناسبت د هغه د مرګ پر عبدالولي خان پونتون د غیظ پاړه د دې ځانګړي رپورت چمتو کولو لپاره لګنو ځکونکو او چارواکو سره تماسونه ونیول چې پکې زیاتره پر دې موضوع له خبرو کولو انکار وکړ البته ځینو د نوم نه شوډلو په شرط او ځینو په ښکارا وویل چې د مشال خان تر وژل کېدو وروسته په پوهنتون کې د بیان فکر مکالمه او بحث دود کم شوی او د تنقیدي بحثونو دایره تنګه شوې ده خو په دوی کې واځي د وس د کوم کې خبرو کولو ته حاضر سول په دوی کې یو هم احسان الله زریان دی چې شاعر دی او د عبدالولي خان پوهنتون څخه تازه په پښتو ادب کې ماستری کړی او د سرو زرو میډالې ګټلې دی
جی دغه حادثه نه پس هر انسان ته چې پته لري چې زما راي چې دا د بل کس په ځا سره خبرو کوم دغه مختلفه ده نو هغه کوشش کوي چې خپل راي ظاهر نه کړي او ولي خان یو واستې کې او کنور یو واستې دي زمونږه په هغه کې دا سه خبره کول چې دی هغه ډېر زیات جرأت غواړي مان سره کې دا سه شیرونه ویلو او قسم مغه شیرونه چې هغه زما په داغه نه زما بالکل دا سه مقصد نه و چې بس 3000 لرو داغه نه به هغه خپل مطلب ناغستل او د هغه د وژنې ماته په خپل ذاتی مشکلات جوړ شو
د مشال خان د وژنې تر پیښې وروسته عبدالله خان پونتون چې دا مهال شاوخوا یو لزر از د کون کلری په نړیواله کچه بدنام شو او د دغه سپیشي د تکرارېدو لپاره په هنتون سخت اقدامات وکړل او ډیر محدودیتونه ولګول مشال رادیو په داړه د پونتون له رجسٹرار میا سلیم سره په فون او واتس اپ تماس ونیوي، خو هغه په واتس اپ پیغام کې ولیکل چې خبرو ته تیار دی، خو چې کله مو ورته وویل چې د مشال خان تر پیښو وروسته پر پوهنتون د سوي اغیز او اقداماتو په اړه رپورټ چمتو کوو، خو هغه د دې رپورټ تر جوړېدو جواب رانه کړ. د دې ترڅنګ مو د پوهنتون له څو نورو اړوند چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغه هم رسمي خبرو ته حاضر نسول. البته یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ظاهرول په شرط مشال ډیډو تول چې د مشال خان تر مرګ وروسته سخت انتظامی ګامونه پورته کړي دي. د چارواکي په خبره دوی په پوهنتون کې په سیاسي حلو ځلو او غونډو بشپړ بندیز لګولې. د زده کوونکو شاوخوا شل ټولنې جوړې کړي چې هدف یې ذهین ځوانان په داسې سرګرمیانو کې بوخت ساتل دي چې هغوی له سیاسي سازمانونو سره له ملګرتیا راوګرځوي. د نوموړو په وینا له دې پرته دوی د زده کوونکو د څار لپاره په هره څانګه یا ډیپارټمنټ کې یو یو زده کوونکی د پروکټر یا نگران په توګه ټاکلی چې کار یې په خپله څانګه او پوهنتون کې د هغو کړنو په اړه معلومات راټولول او له انتظامیه سره شریکول دي چې د ده په خبره د پوهنتون له قواعد او ضوابط سره په ټکر کې وي. د چارواکو په خبره چې د دې نگرانانو شمیر شاوخوا یو سل چل دی، خو مشال لیډو چې له زده کوونکو سره خبرې وکړې نو هغو وویل د دې اقداماتو له کبله استادان او بیوروکراسي پیاوړې شوې او د دوی پیدا آن د خپلو تعلیمي حقوقو او اندیشنو په اړه ژغ هم نسی راپورته کولای. نمران خان یو زده کوونکی ده.
کوم د داسې موضوع باندې خبرې وکړو نو موږ ته دندانی ملاوي چې تاسو داسې موضوع ول یوز کوئ، نو دې وجنا موږ تخپل ځان ډېر زیات ګران دي. دې وجنا موږ بیا داسې موضوع باندې خبرې نشو کولی ځکه چې موږ ته یو اگزامپل مخامخ پروت دی. دې وجنا موږ فریډم آف سپیچ لکه موږ خپل جذبات اظهار نشو کولی.
د مشال خان تر وژل کېدو وروسته عبدالولي خان پوهنتون تړل شوی و چې بیا څه د پاسه یوه میاشت وروسته بیرته پرانیستل شو، خو نه یوازې د اوسنیو زده کوونکو بلکې د مشال خان د ملګرو لپاره پوهنتون د دوی په وینا په یو ډول زندان بدل شوی و. فهیم عالم خان د مشال خان ډیر نږدې ملګری و چې د هغه تر مرګ وروسته تر دوه میاشتو پورې ځان په کور کې بند کړی و.
ما با انتهایی دو میاشتی خوزه ده کور نو تنیم او دیر پا کرب که با ما تیرولی ده سی کم دو میاشتی وی اغیر بعد با چیزه و تم نو ما با بخپل چم گاورن کلی که طول تا ده سی پا شک پا نگاه بانده کتا اغیر وجه ده و چیزه با یریدم او بل با ما سکسان آغسی و چی اغیر پا مردر که انوالو و فیزیکلی بنوی انوالو و ده خلاف چی کم اغیر خلق اترو چیت کرده و هغه به ما سره هم په چیر کې ناسته خوا کې هغه په جیل کې نو تلی رسیوي سمهاو عدم ثبوت په وجه نو هغې به لکه ډېر تکلیف بیا ماته راکړو.
د جرنالیزم زده کوونکي آمنه خان هغه لومړۍ نجلۍ وه چې کله مشال خان ووژل سو نو دې په ویره او ملاتړ کې پر خپل فیسبوک پاڼه د مشال عکس ولګولی، خو له لګېدو سره سم پر هغې هغو خلکو تنقیدونه شروع کړل چې د دې پروپاګاند ښکار شوي ول چې مشال خان له تور سره سم د مذهب سپکاوی کړی دی. آمنه خان چې کله یوه میاشت وروسته یونیورسټي ته ولاړه نو د دې په وینا هر څه بدل ولیدل.
ما خو بالکل خلکو سره خبرې کول ختم کړ، ما نه بچ چاته پوس ایون سدی سکشان تپوس مکمات نشته راته پته، ایون لکه زما کور والا ما تخپل مور پلار وی چې بچی وره کور نه بار زی چا سره خبرې نه ملګری به د ملګرتی نه یری دوزه کچې دا واقع هم داسې شوی و چې ملګرو ملګرو په یو بل درمیان کې لکه د مشال ملګرو نه ایوی چې مشال خدا سی ویلی چې کله دا ډت اوسونو یو ملګری وی او ما سره ناستو دی ویلی دی بل بیا ما سره ناستو دی ویلی دی نو هغه ملګری ملګری نه دا هغه نه بس دغه ملګرو دی
خود پونتون چارواکی مشال لیډو تول چې دوی په رسمي توګه په بحث مکالمه وینا او بیان ازادي باندې بندیز نه لګولې، هغه زیاته کړه چې په عمومي توګه ټولنه پر مذهب د خبرو پر مهال احتیاط کوي. د دې پوینا د مشال تر مرګ وروسته خلکو ته پخپل هغه کرشه معلومه سوه چې د مذهب په اړه کومه خبره وکي او کومه نه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په ځنی زلو کې د کرونا ناروغۍ پر مهال لګښت په صحت کارت کې شامل کړی دی. صحت کارت چې دا وخت د صوبې ټولو وګړو ته ورکړل شوی، خلک پرې خپله درملنه کولی شي. په دغه کارت به اول په سوات، پېښور او ملاکنډ زلو کې د کرونا درملنه شروع کیږي او وروسته به د صوبې نورو زلو ته هم غځول کیږي. عام ولس د حکومت د اقدام ستاینه کوي. په اړه پېښور نه زمون خبريال شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه خپل په ټویټر د اپریل په 12 ورکړی چې صحت کارت کې دا کرونا درملنه هم شامله کړې ده او دا سہولت دا وخت صرف د سوات، پېښور او ملکنډ ضلعو ځینې اسپتالونو کې ورکړل شوی دی. سوات کې به د 12، ملکنډ کې د 18 او پېښور کې به د 14 اپریل نه شروع کولی شي. پېښور کې یو شخصي کمپنۍ څارنه کوونکی سیکورټی ګارډ الله خان وای چې دا ډېر غوره ګام دی، خو باید ټول صوبې ته وغځوي، ځکه چې کرونا ټوله صوبه کې ده، نه چې یوازې په دغه دریو ضلعو کې. او بل خواته د ګرانې له وجې داروګان او علاج کول د غریب ولس د وسه بهر دي، نو باید عامه کتنه دې هم په صحت کارت کې شامل کړي.
په دې خوډې خوشحالي خو لکه موږ دا ورته وایو چې دا نور بیماریم دا کمې مریضونه چې دي دوایانې ګرانې شوې، غریب سړی خو نن سبا نشي اغېشتي، یو سړی ځان له مصاله نشي اغېشتي، وړه نشي اغېشتي، له کرونا او د دې شي دوایانې به څه واخلي. موږ نور هم حکومت نه دا درخواست کوو، دا فیل ټي کوو چې یوازې سوات او دیر کې او چترال کې خو کرونا نشته، خو مردان ته زرا شي، نو خار ته زرا شي، داسې علاقو ته زرا شي، نږدې کلو په کلو، نو ډېر بخیا ابل مال سره درګول اغېشتي ابن ډال په 20 روپۍ فلته ماته میلاو شو، نو دا به غریب سړی سو اخلي، گاڑی والا به سو اخلي، دا مسواکونه چې خرڅي هغه بس خاک دړګولې وی سي، دا غوږ دړګولې بس وک څنګه وړي، لکه ډاکټر ته ورنځي کېدل هم ډېر ناروا ده. او بیا چې میډیکل سٹور ته ورشي نو مرګري نن سبا چې ټوخي بوتل په 75 روپۍ 120 روپۍ بوتل لري، نر سړی خو نشي اغېشتي، نو موږ وځ دام پر صحت کارت کې لوټ کی.
لیډر ریډنګ روختون کې دا کرونا خصوصي واټ کې ډیوټي کوونکی ډاکټر واحد وزیر وای چې دا کرونا وبا کم مریض سخت وي، نو د هغه دروازه خرچا تر 1 لک روپۍ وي چې ډېر ګران علاج وي.
کله مدي سوپ د خلیپ اکسیجن مندوي عام دوی اکسیجن مشینر ته اډوایس کو چې کور کې اکسیجن ورکوي، بیا آی سی یو ته شفټ شي، آی سی یو کې خرچا وي. اوس چې کم د آی سی یو خرچا ده، دغه ډیپینډ کو چې ته څنګه آی سی یو کې یې، سونه وینټیلیټر دیته ورځ کې ضرورت وي. هغه تقریبا ورځ د 30,000 نه وخره د 1 لک په د ورځې خرچا به راځي. دا سه د خصه ټپ آی سی یو چې کوم دي، او د ایل آر ای چې کوم آی سی یو ده، یا د کی ٹی ای چې ایم سی ده، دغه سټینډرډ هم ډېر های دی. خدا چونکه ټریټمنټ اول نه فری دی، یقینا دغه یو ډېر ښه اقدام دی، ځکه چې په اسپتال باندې برډن ډېر زیات دی، سرکاري اسپتال باندې هلته آی سی یو آلموسټ فل دی، او چې آی سی یو کې کم د وینټیلیټر بیډز یا خو بالکل فل دی.
دا د ونرا چې دې نه وړاندې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د اپریل په 2 ویلي وو چې د ګردو او جګر لګول وړاندې نه صحت کارت کې شامل کړی شوی دی، او د کرونا وبا د علاج به هم د ټولې صوبې ولستا هم د صحت کارت د لارې ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 11:30 بجا،
د کرخی په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:45 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 10:45 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
مشال ریډیو اوري زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین نن هم روان دی. په دې کمپاین کې باید 40 لک څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي، او د مقصد لپاره د 10,000 څخه زیات ټیمونه هم ټاکل شوي دي. په بلوچستان کې روان د پولیو کمپاین په حق لا نور تفصیل د کوټه نازمنګ همکار ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په درو دېرش ضلعو کې د پولیو ضد 5 ورځنی کمپاین روان دی، کوم چې د اپریل د میاشت په 11 نیټه پیل شوی و. په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر راشد رازق للوري په یو بیان کې ویل سوي دي چې په روان کمپاین کې به د 40 لک څخه زیاتو هغه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي، د چا عمرونه چې د 50 کلو څخه کم وي. د دې مقصد لپاره د 10,000 څخه زیات ټیمان ټاکل سوي دي، څوک چې به کور په کور ګرځي او ماشومانو ته به پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې ترڅ کې د کوټ په پښتون آباد سیمه کې و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکو لپاره یو کارکوونکی نیمره بیبی راته وویل چې اوس هم په سیمه کې د پولیو د څاڅکو څخه د انکاري ماشومانو شمیر زیات دی.
یا نیمای خلک خو ډېر شي، هغه خپل کوچنی راوباسي، او نیمای خلک وایي چې کوچنیان نشته، یا تللی دي د ماما کره یا بل چیرې، خو دوی کوچنیان پټوي، کتری نه ورکوي. نه سبا بیا خلک دا وایي چې دا کوچنی زموږ نه دی، دا موږ د خور سره وستلی دی یا مې د ورور سره وستلی دی. دغه رقم بهانې کوي او وایي دا خراب دی، دا شی موږ نه ورکو. نیمای خلک خو بس په دروازې کې جواب راکړي چې زموږ کره کوچنیان نشته، او اکثره کوچنیان دی پټوي، په کور کې کوچنیان نه وي پیدا شوی، هغه کوچنی پټوي، خور دی چې کوچنیان نشته، لیکن کوچنیان په کور کې موجود دی.
د دې کارکوونکو په وینا چې اوس هم په زیاتره سیمو کې د پولیو کارکوونکو ته په ښه نظر نه کتل کېږي، لیکن پر دې برسېره دوی هڅه کوي چې د بلوچستان صوبې څخه د پولیو وایرس مخ له ختم کړي. دلته خبره دا ونه ورده چې په روان کال کې په پاکستان کې تر اوسه یو ماشوم د پولیو څخه معذور شوی دی. دا هغه تعلق هم د بلوچستان د کل عبدالله سره دی، چیرې چې د روان کال د فروری په میاشت کې د 23 میاشتو یو ماشوم د پولیو وایرس ښکار شوی و. دغه ډول تیر کال په پاکستان کې د پولیو وایرس څخه د اغېزمنو ماشومانو شمېره 4 وه. په هغه کې تر ټولو زیات ماشومان د بلوچستان سره تړاو درلودی، د چا شمېره چې 6 وه. د اوسنۍ کمپین پر مهال د حکومت له لورې یو ځل بیا ویل شوي دي چې د ټولې اسلامي نړۍ څخه د پولیو واکسین په ذریعه د پولیو وایرس مخ له ختم شوی دی، او په کار دی چې دلته هم خلک و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز د مشر راشد رزاق په وینا چې په اوسنۍ کمپین کې به دوی هڅه وکړي چې تر هر ماشوم پورې ځان ورسوي او هغه ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار،
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ: 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو اوري د بلوچستان وروسته زو سوات ته. د اسلام آباد یوې غیر دولتي ادارې میډیا میټر د سوات، پېښور او د زنونورو سیمو له شلو زیاتو خبریالانو ته د ټولنیزو رسنیو د استعمال په حق لا ټریننګ ورکړو، چې پکې خبریالانو ته وښودلی شو چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی یو خبر پخلی به په څه ډول کوي او څنګه به ځان او خپل اداره د ناسم خبرونو خپرولو نه ساتي. د دغه ټریننګ په حق لا نور تفصیل د سوات نه د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
سوات سید شریف کې راجم شوی د سیمې بلابلو رسنو سره کارکوونکو خبریالانو ته روزنه کې ویل شول چې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دا وخت په پاکستان کې د ټول نه زیات کتل کېږي، او دغه میډیم داسې خلک هم استعمالوي چې پکې د ضابطه اخلاق خیال نه ساتي. ټریننګ ورکوونکی وقاص نیم وایي چې دا غلط معلومات هڅ هم په چاپیریال کې د نقصان سبب جوړیږي، خو چې کله یو خبریال هم داسې معلومات خپاره کړي بیا یې زیان نور هم سیوا شي.
چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی عوامی مسئلے کے حوالے سے بہت ساری اکثر افواہیں،
اور سوشل میڈیا پر ہر سبارے کی دروغ معلومات پر تیزی سے رکھ رہی ہے. کم خلق چے دغنا نواقف بھی حوی ترے دوکا کی دیشی، خلقوں پر پیسلو اثر انداز کی دیشی، دولت سیاسی اور سماجی جون اغیز من کولیشی، پرقو تربین ذکر کے جوڑے دیشی. دا خبریالانو ذمہواری بھی چې ټیک معلومات خلقو ته ورسای. کچری خبریالانو سره داسې ټریننګ نوی نو هغه هم د دغه نه متاثر کېدی شي، او بیا امکان ده چې لا نور زیات ورسای
وو ان کی خبرونو کا حصہ بن جائے، جس سے پھر یہ نقصان کے جو امکانات ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں.
روزانہ کے شریک د انڈیپینڈنٹ نومی اداری خبریال اظہار خان وئی چې روزانہ کې دوی ته داسې سافټ ویئر اوخو دی شول چې پکې دوی دا معلومول شي دغه ویډیو فوټو یا خبر ټیک دی کنه. داسې ټریننګ د عام خلکو لپاره هم پکار دی.
بګی داس د کړه چې مونږ ته یو سو داسې د لیپ ټاپ اپلیکیشنز راو خول، ویب سټ سره راو خول، چلته مونږه تصویران یا ویډیوګانی هغه مونږه چک کولای شو چې آیا دا ویډیو فیک تا جعلی دا یا تصویر جعلی دے کنا ادا چ کم خلق چا خول دے شیئر کڑے دے ام کتے شو جراغی سره سلی کلی دے یار زب یو مثال ورکم کہ یو تصویر شیئر شوی وی وچ دا سواد کی دا مسئلہ راغلی دا نو اغه تصویر ز کتلے شم چ آیا دا تصویر دا سواد دے او دا سواد نہ دے چرتر بل زگین راغست شوی دے نو دا سی بیا مختلف خبرون راضی مون تہ مخ تہ سوشل میڈیا وانی نو یو عام سڑے ہم او یو خبرال ہم دغه اپلیکیشن چ کم دی اغه استعمال ول شی او اغه پی کتے شی دا تصویر جعلی دے یا دا اصلی دے
د پیښور اردو ورځپاڼه نئی بات او ایجنسی فرانس پریس سره کار کوونکی خبریال لہذا لی وای چې دا وخت سوشل میډیا د معلوماتو خپرولو لوی او اسانه ذریعہ ده او داسې روزانه د وخت ضرورت ده.
دی وخت کې ډیجیټل دور ده، په ډیجیټل دور کې خبرونو یو لوی ذریعہ چې کوم نه هغه سوشل میډیا ده. اوس د سوشل میډیا په خبرونو کې مس انفارمیشن او د ډیس انفارمیشن او د پروپاګاندا چې راکمه سره روانه ده، یو خبریال په حیثیت د دې په جنګلو څنګه کیږي، د دې تصدیق به څنګه کیږي، دا تصویر دا ویډیو خبر سمر رشتے دی. نن منگ پا دے حقل دیر سز دکل چی دیو خبر تصدیق دا یو سیز معلومات یو سیز یو تصویر مخی ترازی چی پا غی کی مس انفارمیشن وی غی کی پروپیگنڈا وی دا غی مخنیوی بسنگا کی گی نمدار دے ننی ٹریننگ دا طول نموہ مزاری آخ
دو ورځنۍ ٹریننگ کې دا هم خبریالانو ته ویل شول چې د پاکستان قانون تر سوري لاندې په سوشل میډیا کوم معلومات خپرولی شي او کوم معلومات چې دروغ وي چا پسې بلنډي کیږي یا پکې د یو تن یا ادارې یا سیاسي خلکو سپکاوی وشي یا ورپسې د دروغو معلومات ورکړي د هغې مخنیوي لپاره کوم ډول ګامونه پورته کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
مله کنده زنانو طرف له خو ډیر خار ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تیلي
ز بګاله الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شما
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال لاډیونه
تاندې هلې
تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو د نننۍ خبرونو د پای شېبې رارسېدلې دي. نجیب عامر ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
نن ورځې وروستي مهم خبرونه په پاکستان کې د ویساغ دریزي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد حسین رضوی لنیوال کېدو وروسته مظاهرې پیل شوې دي. پولیس ویلي رضوی د امن او امان قائم ساتلو په خاطر د اپریل په 12مه په لاهور کې ونیو. تحریک لبیک ډله له حکومت غوښتنه کوي چې د فرانسې سره د سفارتي اړیکې وشکوي او دغه هیواد سفیر دې وشړي، ځکه چې د هغوی په وینا په فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر خاکې خپرې شوې. نن د پاکستان په ځینو قبایلي ضلعو افغانستان سعودي او زیاتره نور اسلامي نړۍ کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د پاکستان د میاشتې لیدونکي اداره به نن ماښام په پېښور کې غونډه کوي او دا پریکړه به کوي چې سبا روژه ده او کنه. پاکستانی چارواکو نن ویل 1.3 میلیون خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هر ورځ له 6 ویل تر 10,000 پورې خلکو ته واکسین ورکول کیږي. افغان حکومت د پاکستانی اتباعو لپاره د ویزو پر نوې پالیسۍ غور کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن مشال لړیو ته ویل د نوې پالیسۍ له مخې به پاکستانیانو ته 1 کلن ویزه ورکول کیږي. د پخوانۍ پالیسۍ له مخې افغان حکومت پاکستانیانو ته د 3 او 6 میاشتو ویزې ورکولې. او د هند حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره په بیړني ډول د روسي سپوتنیک وی واکسینو منظوری ورکړه. هند چې 1.3 بلیون آبادی لري د کورونا تازه سپو ځپلی او د واکسینو د کمبود سره مخامخ دی. له دې روسي واکسین سره به دا دریم واکسین شي چې د هند حکومت خپلو خلکو ته د کورونا د مخنیوي لپاره ورکوي. هند تر دې وړاندې د دوه نورو کمپنیو استرازینکا او کوواکسین 100 میلیونه خوراک واکسین خپلو وګړو ته ورکړی دی.
لنډ خبرونه مو د نجیب عامر نو اوریدل. له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه پرې اورېدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله، د خبرونو ویان نجیب عامر، زمنګ تکنیکی همکارا نودیرا او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. د الله پامان.